السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو زموږ دوا پروګرامونه درسي ساعت او تاندې څنګه اوري. په درسي ساعت کې د اتم نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي کې چیرې تاسو زده کوونکي ل رادیو غانو مو مخوري دغه پروګرام در سره واوري. خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو پر نقص تازه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش په کابل کې د پرونی خنړی برید مسولیت منلی دی. رويټرز اجانس 13 شپه نا وخت د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانې مخې ته په پرونی 14 کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغه 14 په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسولیت داسې مهال اخلي چې ور مشپد طالبانو د حکومت استخباراتو ویل چې اونۍ وړاندې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغه ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر رور ولی محمد اخلاقی تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره 15 بجې چې جمع وسوله متی الله ویسا راووت دوه موټر ولاړو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیت سره جنجال یو ټالیه وي. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي تاسو څوک یاست؟ تاسو څه پیژنئ؟ ګلچکې راواستل په زور یې په موټر چیخ کوي ډېر واشانه. اوس پرې موږ خبر نه یو خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا 14 کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوي راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلی دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی دې د پخوانی حکومت چارواکي یا کارکونکي به محاکمې وجلی وي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو لور کولو سره مخامخ شوې. راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پوري کوي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخوانی دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وجلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنستي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له سنوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړي چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني، د ملکی وګړو مړینه هم د امنستي انټرنیشنل پر راپور کې یاد شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حمله کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیاګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر شبنم صالحي نظر پوښتلې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټول کړی ده. ځین نور گزارشونه سره لکه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون گزارش دي، هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 250 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکید او ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندې او ټولو ولایت لاسرسي نه لري او بل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دی او بل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخه چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي، لکه زندانونه. په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کرازو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده، او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري، او کوښښ کېدای شي هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي، دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داسې کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحي. او وروسته پوښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي، کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي، عملی نتیجه ولري؟
د کورنۍ څاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سو اخیستی. هغه په دې شرط باندې مو یو ښه قانون ولرو، هغه قانون دې بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي چې هغه کولی سي په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي. دا بنسټونه باید خپلواک اوسي. ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نشته؟ زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي.
د بشري حقوقو فعاله او پخوانی کمشنره شبنم صالحي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده، او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي، که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري، او په حجره کې دنده څه ده؟ زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلي دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي، او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېمه برخه